اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے ایک سال بعد مشرق وسطی میں کشیدگی، کیا دو ریاستی حل اب بھی آگے بڑھنے کا ایک راستہ ہے؟ آج کے شو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔
ویلکم ٹو ویو 360، میں ہوں ہریندر مشرا۔ وائس آف امریکہ کے لیے اسرائیل کے قدیم شہر یروشلم سے، ایک سال پہلے حماس نے اسرائیل پر اچانک حملہ کیا جس میں حماس کے ملٹنٹس نے تقریباً 250 اسرائیلی شہریوں کو یرغمال بنا لیا اور 1200 اسرائیلیوں کو ہلاک کر دیا۔ ہاسٹیجز میں سے 97 اب بھی غزہ میں حماس کے قبضے میں ہیں۔ اسرائیل کے جوابی کارروائی میں پچھلے ایک سال کے دوران 40,000 سے بھی زیادہ فلسطینی غزہ میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ حماس کے حملے کے بعد سے اسرائیل غزہ اور مشرق وسطی کے دوسرے مقامات پر ایران کے پراکسیز کے خلاف لگاتار حملے کرتا رہا ہے۔ ان حملوں میں حماس اور حزب اللہ کے کئی اہم رہنماؤں کو اسرائیل نے ہلاک کر دیا ہے، اور اب اسرائیلی فوج لبنان میں حزب اللہ کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے۔ ایران کا اسرائیل پر براہ راست حملے کے بعد اس جنگ کا مشرق وسطی کے دوسرے علاقوں میں پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ ایک سال پہلے حماس کے عسکریت پسندوں نے سرحد عبور کر کے اسرائیل پر جب حملہ کیا، تب اسرائیل فلسطینی تنازع کے تقریباً 75 سال گزر چکے تھے۔ اس عرصے کے دوران کئی جنگیں ہوئیں اور عالمی برادری کی تمام کوششوں کے باوجود اسرائیل فلسطینی معاملے کا کوئی حل نہیں نکل پایا ہے۔ دنیا بھر میں مشرق وسطی کے بارے میں تشویش کی وجہ سے اب یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا اسرائیل فلسطینی تنازع کا کوئی پائیدار حل ہے، اور دو ریاستی حل جس کا امریکہ اور مغربی ممالک بھی حمایت کرتے رہے ہیں، کیا اس کو لے کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ آج کے اس شو میں اسی موضوع پر بات کریں گے۔
واٹس ایپ پر بھی موجود ہے، اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں۔
7 اکتوبر کو حماس کی جانب سے اسرائیل پر کیا گیا حملہ اسرائیل فلسطین تنازع کا سب سے تباہ کن واقعہ کہا جا رہا ہے۔ پچھلے ایک سال کے دوران جنگ بندی کے لیے کئی سفارتی اور سیاسی کوششیں بھی جاری رہی ہیں۔ اس ایکسپلینر میں اسرائیل حماس تنازع کے کچھ اہم واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔
7 اکتوبر 2023، اسرائیل میں معمول کی ایک صبح اچانک غیر معمولی ہو گئی، جب یروشلم میں صبح تقریباً 6:30 بجے فضائی حملے کے سائرن بجنے لگے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حماس کے عسکریت پسندوں نے تل ابیب، یروشلم سمیت جنوبی اور وسطی اسرائیل پر 2000 سے زائد راکٹ داغے، اور حماس کے مسلح دہشت گردوں نے اسرائیل کی جنوبی سرحد سے اندر داخل ہو کر تقریباً 1200 اسرائیلی اور غیر ملکی شہریوں کو ہلاک کر دیا، اور 250 یرغمال بنا کر غزہ کی سرحد کے پار لے جائے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے ملک میں ایمرجنسی کا اعلان کیا اور اسرائیلی افواج نے حماس کے خلاف جوابی کارروائی شروع کر دی۔ 8 اکتوبر 2023، 1973 کے بعد پہلی بار اسرائیل نے حماس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ غزہ کی تمام بارڈر کراسنگز بند کر دی گئیں۔ 17 اکتوبر، غزہ شہر کے الاہلی ہسپتال میں دھماکے میں 400 سے زیادہ فلسطینی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل اور حماس نے ایک دوسرے پر حملے کی ذمہ داری عائد کی۔ 27 اکتوبر، حماس کے خلاف اسرائیلی فورسز کی کارروائی کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیل نے بڑے پیمانے پر زمینی آپریشن شروع کر دیا۔ 24 سے 30 نومبر، امریکہ، مصر اور قطر کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں عارضی جنگ بندی پر رضامندی۔ 150 یرغمالوں کے بدلے 240 فلسطینی قیدی رہا کیے گئے۔ 26 جنوری 2024، دی ہیگ کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ غزہ کی پٹی میں نسل کشی کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ اسی روز اسرائیل نے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے اونروا کے کچھ کارکنوں پر 7 اکتوبر کے حملے میں شامل ہونے کا الزام لگایا، جس کی وجہ سے امریکہ اور کچھ دیگر ممالک نے عارضی طور پر اس کی فنڈنگ روک دی۔ 28 جنوری، اردن میں ایک امریکی فوجی اڈے ٹاور 22 پر ایران کے حمایت یافتہ عسکریت پسندوں کے ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر کی جنگ شروع ہونے کے بعد یہ امریکی فوج کے خلاف پہلا بڑا حملہ تھا۔ 29 فروری، غزہ میں آٹا لینے کے لیے جمع ہونے والے فلسطینیوں کے ہجوم پر اسرائیلی فائرنگ، 100 سے زیادہ ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی۔ اقوام متحدہ اور عالمی اداروں کی شدید مذمت۔ 1 اپریل، شام کے دارالحکومت دمشق میں اسرائیلی جنگی تیاری ہتھیاروں نے ایرانی قونصل خانے کو نشانہ بنایا. حملے میں ایرانی پاسداران انقلاب کے ایک سینئر کمانڈر محمد رضا زاہدی مارے گئے. اسی روز 1 اپریل کو غزہ میں امدادی قافلے پر اسرائیلی فضائی حملے میں خیراتی ادارے ورلڈ سینٹرل کچن کے 7 کارکن ہلاک ہو گئے. 10 اپریل غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے مارے گئے. اسرائیلی فوج کے مطابق وہ حماس کے مسلح ونگ کے کارکن تھے، جبکہ اسماعیل ہنیہ نے اس کی تردید کی. 14 اپریل ایران نے رات کو اسرائیل پر سینکڑوں ڈرونز اور میزائل سے حملہ کر دیا. یروشلم میں جنگی سائرن گونجنے لگے. یہ اسرائیل پر ایران کا پہلا براہ راست حملہ تھا. 7 مئی اسرائیلی فوج نے غزہ اور مصر کے درمیان عام رفح کراسنگ کا کنٹرول سنبھال لیا. اسرائیلی فوج کی جانب سے رہائشیوں کو رفح سے انخلا کے احکامات جاری کر دیے گئے. 28 مئی اسپین، آئرلینڈ اور ناروے نے فلسطینی ریاست کو باقاعدہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا. 31 جولائی حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کو ایران میں قتل کر دیا گیا. اسرائیل نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی.
معاشی انصاف اور مساوی حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری برطانوی تنظیم آکسفیم کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں مارے جانے والی خواتین اور بچوں کی تعداد پچھلے 2 دہائیوں میں کسی بھی اور تنازع کے مقابلے سب سے زیادہ ہے.
آکسفیم کے مطابق گزشتہ 1 سال کے دوران غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 6,000 سے زائد خواتین اور 11,000 سے زیادہ بچے ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق وہاں کل ہلاکتوں کی تعداد 41,500 سے زیادہ ہو چکی ہے اور 96,000 سے زیادہ زخمی ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق غزہ کی پٹی میں 66% عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے. اس پٹی کی تقریباً 164,000 عمارتوں میں سے 52,000 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں. تقریباً 19,000 انتہائی بری حالت میں ہیں. جنگ کے خطرات اور شہریوں کے لیے رہائش نہ ہونے کی وجہ سے اقوام متحدہ کے مطابق 19,00,000 افراد بے گھر ہیں. امریکی انٹیلیجنس کے ادارے سی آئی اے کے اندازے کے مطابق غزہ کی کل آبادی 23,00,000 افراد پر مشتمل ہے.
غزہ میں 1 سال کے جنگ کے دوران بے گھر ہوئے لوگوں کے لیے سیکیورٹی اور بنیادی ضرورت کی تلاش روزانہ کا معمول ہے. اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 19,00,000 افراد بے گھر ہو گئے ہیں، جو کہ غزہ کی آبادی کا 86% ہے. ان میں سے زیادہ تر لوگ پناہ گزین کیمپوں میں رہ رہے ہیں جہاں کی خوراک اور میڈیکل سہولتیں بہت کم ہیں.
جنوبی غزہ میں واقع بیت لاہیہ کیمپ میں 200 خاندان مقیم ہیں. ان میں سے ایک صالح خاندان ہے جو اسرائیلی حملے میں اپنے گھر کے تباہ ہونے کے بعد شمالی غزہ سے یہاں منتقل ہو گیا تھا. بردہ المسلمین، ان کے شوہر مونبر، ان کے 5 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کے لیے یہ گھر ہے جو پلاسٹک کی چادروں سے بنا ایک خیمہ ہے. ان کے لیے ہر دن ایک جد و جہد ہے.
ہماری زندگی میں سبھی کچھ مشکل ہے، کیونکہ پانی، بجلی یا ضرورت کی کوئی چیز مہیا نہیں ہے. ہمارا روزانہ کا پہلا کام پینے کے پانی کی تلاش ہے. ہم پانی فراہم کرنے والے مرکز یا واٹر اسٹیشنوں سے پلاسٹک کے برتن بھرتے ہیں اور پھر ہم بچوں کے منہ دھوتے ہیں، ان کے بالوں میں کنگھی کرتے ہیں. اس طرح ہم میں سے ہر ایک کو روزمرہ کے مختلف کام کرنا ہوتے ہیں.
آج 13 سالہ بانا صالح کی ذمہ داری واٹر اسٹیشن سے پانی جمع کرنا ہے. بانا اپنے گھر کے تباہ ہونے کے بعد سے اپنے خاندان کے ساتھ 4 مرتبہ نقل مکانی کر چکی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ ان کی زندگی معمول پر آ جائے.
ہمیں امید ہے کہ ہم اپنے گھر کو دوبارہ تعمیر کر سکیں گے، کیونکہ یہ تباہ ہو گیا تھا. ہم اپنے گھر کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور شمال کی جانب اپنے علاقے میں واپس جانا چاہتے ہیں. ہم اپنے دوستوں، اسکول کے ساتھیوں اور اپنے اساتذہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے اسکولوں میں واپس جانے کے خواہاں ہیں.
بانا کے والد مہندر تعمیراتی شعبے میں کام کرتے ہیں. یہ چوتھا موقع ہے کہ انہیں اپنے خاندان کے لیے پلاسٹک کی چادروں سے خیمے بنانا پڑے ہیں، کیونکہ غزہ میں لڑائی سے بچنے کے لیے انہیں مسلسل نقل مکانی کرنا پڑی. موندر کا کہنا ہے کہ وہ سردیوں کے لیے اپنے تازہ ترین خیمے کی مرمت اور تیاری کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، جبکہ درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس تک کم ہو گیا ہے. ان کے پاس مضبوط پناہ گاہ کے لیے رقم نہیں، کیونکہ انہیں روزگار بھی نہیں مل سکتا.
کام کی تلاش کا انحصار کمیونٹی کے ساتھ تعلقات پر ہے. ہم یہاں اجنبی ہیں، حالانکہ ہمارا تعلق غزہ سے ہی ہے. ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے ہیں. اس جنگ کی وجہ سے روزگار میسر نہیں.
مندر کی بیوی وردہ اپنے دن کا بیشتر حصہ کیمپ میں دیگر خواتین کے ساتھ گزارتی ہیں. وہ کھانا تیار کرتی ہیں اور مٹی کے تندور میں روٹی پکاتی ہیں. وہ کچھ روٹی فروخت بھی کرتی ہیں، جس سے تھوڑی سی آمدن ہو جاتی ہے. وردہ دن کے اختتام پر دوسری خواتین کے ساتھ مل کر کام سے وقفہ لیتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ان کی بات چیت میں جنگ اور سردی کے موسم جیسے موضوعات کا غلبہ ہے، کیونکہ اب موسم سرما قریب ہے۔
گولہ باری ہر جگہ کسی بھی علاقے میں ہوتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ وہاں ہوں یا نہ ہوں۔ بازاروں میں، اسکولوں میں، ہر جگہ گولہ باری ہوتی ہے۔ ہم بارش سے بھی خوف زدہ ہیں، ہم سردیوں کے موسم کے لیے تیار نہیں ہیں۔
امن مذاکرات کے لیے متعدد کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جنگ صرف اس وقت ختم ہوگی جب حماس تباہ ہو جائے اور حماس کے ہاتھوں جرغمال بنائے گئے ان باقی تمام اسرائیلیوں کی واپسی ہو جنہیں ایک سال قبل 7 اکتوبر کو اسرائیل پر کیے گئے حملے کے دوران قبضے میں لیا گیا تھا۔ ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جلانی، وائس آف امریکہ۔
جنگ کی شروعات میں امریکہ کے ساتھ ساتھ بیشتر یورپین ممالک نے اسرائیل کے لیے اپنے سپورٹ کا اظہار کیا، لیکن جیسے جیسے غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکتیں بڑھتی گئیں ویسے ویسے کئی یورپین ممالک نے اسرائیل پر دباؤ بنانا شروع کیا کہ وہ فوری طور پر جنگ بندی کرے۔ جرمنی اور برٹن نے تو اسرائیل کو کئی ہتھیار فروخت کرنے پر روک لگا دی۔ مزید تفصیلات کے لیے وائس آف امریکہ کی یہ رپورٹ۔
گزشتہ سال 7 اکتوبر کو جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا جس میں 1200 افراد ہلاک ہو گئے تھے، تو اس پر ملک کے یورپی اتحادیوں نے غم و غصے اور اسرائیل کے لیے بڑے پیمانے پر حمایت کا اظہار کیا تھا۔
اب کسی الجھن کا شکار ہونے کا وقت نہیں ہے، اور میں بہت واضح ہوں، حماس اور حماس کی حمایت کرنے والے لوگ اس خوفناک دہشت گردی کے لیے پوری طرح ذمہ دار ہیں۔
اسرائیل نے اس کا جواب حماس کے ٹھکانوں پر فضائی حملوں اور غزہ پر زمینی حملے سے دیا۔ 2023 کے آخر میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت نے کہا کہ تقریباً 22,000 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں اور عام شہریوں کی ہلاکتوں پر تشویش میں اضافہ ہونے لگا۔
مغربی حکومتوں کے لیے ابتدا میں اسرائیل کو دی جانے والی واضح حمایت سے پیچھے ہٹنا بہت مشکل تھا۔
عالمی سطح پر غزہ تک امداد نہ پہنچنے پر تشویش تھی، اور جنوبی افریقہ نے دی ہیگ میں عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کا ایک مقدمہ دائر کیا جو جاری ہے، جس کی حمایت اسپین، آئرلینڈ اور بیلجیم نے کی۔ اسرائیل کا اصرار ہے کہ وہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق کارروائی کرتا ہے۔ جنگ بندی کے لیے ہونے والے تمام مذاکرات اب تک ناکام رہے ہیں۔
یورپی ممالک کے پاس امریکہ جیسا اثر و رسوخ نہیں ہے جس کے ذریعے وہ واقعی میں کچھ کر سکیں۔ ظاہر ہے ممکنہ طور پر ایک سفارتی بیان یا سفارتی کوششوں کی حمایت کے لیے، لیکن اگر نتن یاہو حکومت پر کوئی شدید دباؤ نہیں ڈالا جاتا تو کچھ بھی بدلنے والا نہیں تھا۔
جولائی میں برطانیہ نے جنگی جرائم کے الزام میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت کے ایک وارنٹ گرفتاری کو چیلنج کرنے کا منصوبہ ترک کر دیا۔ ستمبر میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ اسرائیل کو کچھ ہتھیاروں کی فروخت معطل کر رہا ہے۔
اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے اس کے پہلوؤں پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے برطانیہ مزید اقدامات کر رہا ہے جو اسرائیل کو چبھ رہے ہیں، لیکن میں کچھ روز پہلے ہی وہاں تھی اور میں نے لوگوں کو بہت کچھ کہتے سنا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ سیکیورٹی اور بین الاقوامی حمایت کے درمیان مقابلہ ہے تو ہم ان میں سے کسی بھی وقت سیکیورٹی کو چنیں گے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔
جرمنی امریکہ کے بعد اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے، لیکن اس نے بھی اسرائیل کو کچھ برآمدات معطل کر دی ہیں
کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اسے کسی ممکنہ قانونی کاروائی میں گھسیٹا جائے۔
لبنان میں ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے عسکریت پسندوں اور یمن میں حوثی باغیوں کے میزائل حملوں کا سامنا کرنے کے بعد اسرائیل نے حالیہ دنوں میں اپنی فوجی کاروائیوں کو پھیلایا ہے۔ یورپی ممالک نے 7 اکتوبر کے تناظر میں اسرائیل کے لیے واضح حمایت کا اظہار کیا۔ ایک سال کے ظالمانہ خطے میں پھیلے ہوئے تنازع کے بعد اب زیادہ تر یورپی لڑائی کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہنری رجول کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا۔
This is definitely a new approach.
تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا۔ ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے U360 میں آج نیوز پر۔
پچھلے ایک برس کے دوران مختلف ممالک نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں کی ہیں لیکن یہ ساری کوششیں ناکام رہی ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے بھی اسرائیل پر مزید دباؤ ڈالا کہ وہ اپنی جنگی حکمت عملی میں تبدیلی لائے لیکن وہ بھی ناکام رہا ہے۔ ایسے میں مانا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ میں نومبر کے صدارتی انتخابات کے بعد منتخب نئے صدر کو مشرق وسطی کے اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اب جبکہ اس تنازع کو ایک سال ہو رہا ہے، اس کی یاد منانے کی کوئی وجہ نہیں۔ مشرق وسطی میں پرتشدد واقعات اسرائیل سے آگے بڑھ گئے ہیں اور 7 اکتوبر کے بعد سے جب یہ شروع ہوا ان میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ جب حماس کے عسکریت پسندوں نے اچانک حملہ کیا اور وہ 250 سے زیادہ یرغمالیوں کو اٹھا کر غزہ لے گئے، جس نے کئی مہینوں سے اسرائیلی بمباری اور زمینی کارروائیاں برداشت کی ہیں، اور پھر لبنان میں جہاں حال ہی میں اسرائیل نے عسکریت پسند گروہ حزب اللہ پر فضائی حملے کیے جس میں ان کا رہنما ہلاک ہو گیا، جس نے عسکریت پسند گروپ کے اہم حمایتی ایران کو شدید رد عمل پر اکسایا۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے اس ہفتے تازہ ترین ایرانی حملے کے بعد کشیدگی میں کمی لانے کی کوشش کی۔
ظاہر ہے کہ یہ ایران کی جانب سے ایک اہم فوجی کاروائی ہے، ایک اہم واقعہ ہے، اور یہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک ایسی صورتحال پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے جس میں اب تک کی اطلاع کے مطابق اسرائیل کا کوئی بھی شہری اس حملے میں ہلاک نہیں ہوا۔
تجزیہ کار کہتے ہیں یہ واضح نہیں کہ یہ کیسے ختم ہوگا۔
اس بات کا کوئی واضح اشارہ نہیں ہے کہ اسرائیل یا حماس اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ دونوں آئندہ کافی عرصے تک اس کو جاری رکھنے کے قابل اور تیار ہیں۔
سفارتی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ 140 سے زائد ممالک فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرتے ہیں، جن میں آئرلینڈ، ناروے اور اسپین شامل ہیں، جنہوں نے اس سال اسے تسلیم کیا۔ جیسے جیسے اس تنازع میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، تجزیہ کار جھڑپوں کے جاری رہنے کی وجوہات بتاتے ہیں۔ اس کا ایک عنصر حماس اور حزب اللہ کا صفایا کرنے کی اسرائیل کی کوشش بعض عرب رہنماؤں میں ناپسندیدہ نہیں ہے۔
It's hard for me to believe.
میرے لیے تسلیم کرنا مشکل ہے کہ سعودی، اماراتی، بحرینی اور دیگر لوگ یہ نہیں مانتے کہ خطہ حزب اللہ کے بغیر، حماس کے بغیر یا بہت کمزور حماس، کمزور حزب اللہ کے ساتھ ایک بہتر خطہ ہوگا۔
لیکن ساتھ ہی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حماس کے حملے نے صومالیہ کے الشباب یا داعش اور القاعدہ کی شاخوں جیسے دیگر اسلام پسند گروہوں کو حوصلہ دیا ہے۔
ہوا یہ ہے کہ جب ہم 7 اکتوبر کے وحشیانہ اور ہولناک حملوں کے بعد رونما ہونے والے واقعات کی رفتار کو دیکھتے ہیں تو ان گروہوں میں سے ہر ایک نے اپنے مقاصد کے لیے اس ماحول کو استعمال کیا ہے۔
جس معاملے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی وہ ہے اسرائیل کے بارے میں صدر جو بائیڈن کا موقف۔ امریکہ اسرائیل کا فوجی اور سفارتی دونوں لحاظ سے سب سے بڑا حمایتی ہے۔ بائیڈن کی کمان میں امریکی افواج نے 2 ایرانی بیلسٹک میزائل حملوں کو پسپا کرنے میں اسرائیل کی مدد کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 7 اکتوبر کے بعد انہوں نے کہا،
We must be crystal clear.
ہمیں بالکل واضح ہونا چاہیے ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔
اور اس ہفتے انہوں نے کہا،
Make no mistake.
کوئی یہ سمجھنے میں غلطی نہ کرے کہ امریکہ اسرائیل کی مکمل حمایت کرتا ہے۔
ان ہولناک واقعات کے ایک سال بعد 2 چیزیں بالکل واضح ہیں۔ یہ تنازع جلد ختم نہیں ہوگا لیکن بائیڈن کی مدت صدارت ختم ہو جائے گی۔ انیتا پاول کے ساتھ سبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔
مشرق وسطی کے امور کے پروفیسر مقتدر خان کا کہنا ہے کہ حماس فلسطین کے مسئلے کو دوبارہ توجہ کا مرکز بنانے میں تو کامیاب رہا ہے لیکن خطے میں جاری اس جنگ میں اسرائیل کو شکست دینا حماس، حزب اللہ یا پھر ایران کے بس کی بات نہیں۔ وائس آف امریکہ کے ایران مواسی نے ڈیلاویئر یونیورسٹی سے منسلک تجزیہ نگار سے بات کی اور پوچھا کہ یہ جنگ اب کس نحاس پر کھڑی ہے۔
دیکھیے، پچھلے 2-3 ہفتوں میں perception is that Israel is gaining an upper hand, especially with its destruction of strong capabilities of Hezbollah. اور پھر انہوں نے حماس کے جو لیڈر ہانیہ ہیں اس کو بھی ایران میں مار دیا۔ دوسری، جو ایران نے 2 اٹیکس کیے اسرائیل پر، پہلی بار دے ڈڈ ناٹ یوز سچ ہیوی ہائی کوالٹی مطلب میزائل جو سیکنڈ ٹائم یوز کیے۔ ایٹ لیسٹ آفیشیلی بوتھ اسرائیل اینڈ دا یو ایس از کلیمنگ کہ ایران نے کوئی ڈیمیج نہیں کیا، دا اونلی کیجولٹی از 1 پیلسٹینین چائلڈ ان دا ویسٹ بینک۔ تو سچویشن ایسا ہے کہ اسرائیل از ایبل ٹو کاز سیویئر ڈیمیج, لیڈرشپ ڈیسیمیٹ کر دیا حزب اللہ کو, ان کی 20% ملٹری کیپیبلٹیز جیسے دے ڈسٹرائڈ, وین دے آر پنشنگ دا لیبنیز, اور پھر گراؤنڈ ٹروپس جا کے اور وہ ڈسٹرائے کریں گے. تو ایٹ دا مومنٹ اٹ اپیئرز دیٹ اسرائیل از وننگ آل دا بیٹلس. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو انٹرنل پرابلمس ہے نیتن یاہو کے, فار ہم ٹو اسٹے ان پاور کنٹینیو ٹو ہیو دا سپورٹ آف ایکسٹریمسٹ کوالیشن پارٹنرز, اس کو یہ جنگ جاری رکھنا ہے.
تو ایک سال بعد اب دنیا کی توجہ جو ہے وہ ایران اور حزب اللہ پر لگی ہوئی ہے, تو غزہ میں تو ابھی بھی لوگوں کو بنیادی سہولیات جو زندگی کی ہیں وہ نہیں مل رہی, بٹ اس پر اب توجہ نظر نہیں آ رہی بظاہر.
جو نیتن یاہو غزہ میں کر رہے تھے, اٹ واز اے ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر, ویپنائزنگ فوڈ, واٹر, ہنگر, تو اس میں تو اسرائیل کی کافی کرٹیسزم ہو رہی تھی, رائٹ, ان یورپ آلسو. Even in Israel, there were some people who didn't like that because وہ hostages کو neglect کر رہے ہیں. ابھی بھی 105 کے قریب hostages حماس کے پاس ہیں. لیکن اب دیکھیں آپ, جو سوائے فرانس کے یورپ سے زیادہ کچھ آواز نہیں آ رہی, بیکاز حزب اللہ ہیز ایکٹڈ لائک اے گلوبل گنڈا, اور اٹ ہیز اے ریپوٹیشن ایٹ لیسٹ ان دا ویسٹ ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. مسلمان بھی ڈرتے ہیں اسے. I mean, the Israel has proved that Iran and Iran's proxies cannot even protect their leaders. Well, Hania ko IRGC ke guest house mein inhone mara aur wo bomb wahan kai hafte pehle laga hua tha. That tells you how terrible in ki security hai.
Kya aapko lagta hai ki Hezbollah ne ya Iran ne kisi tarah se bhi Gaza ke Palestinians ke liye is cause mein unhe help kiya hai?
Agar Hezbollah ڈیمیج کر سکتا تھا اسرائیل کو, دین دا ہول تھنگ وڈ چینج. اگر اسرائیل کی جو راکٹ فائر اکتوبر 8 سے چل رہے ہیں, اینڈ دے ہیو بین ویری ریسٹرینڈ, مطلب وہ سمبولیکلی فائر کر رہے تھے کہ جب تک آپ غزہ میں سیز فائر نہیں کریں گے ہم سیز فائر نہیں کریں گے, بٹ دے ڈنٹ وانٹ ٹو پرووک اسرائیل انٹو اٹیکنگ دیم. دا اسرائیلیز کیئر مور اباؤٹ دیئر پیپل ڈائنگ دین آئی تھنک مسلمز ڈو. مطلب ان کو ذرا فکر ہی نہیں ہے کہ لوگ مرے جا رہے ہیں. آلریڈی 2500 کے قریب لوگ مارے گئے لیبنان میں ود ان اے ویک, اینڈ دیئر از نو اپرور ان دا عرب ورلڈ.
ہاسٹیجز سارے ابھی تک واپس نہیں آئے, حماس کے پاس ابھی بھی ہاسٹیجز ہیں, غزہ میں لوگ ابھی بھی جو ہے وہ مر رہے ہیں اور جنگ جاری ہے. تو اب اس ایک سال بعد اس صورتحال سے کیسے نکلا جائے, آگے کیسے بڑھا جائے, کوئی حل بھی ہے؟
جو عرب ورلڈ لگتی ہے کہ دے وانٹ ایوری بڈی ٹو فرگیٹ اباؤٹ دی پیلسٹینینز, اینڈ دے ہوپ کہ اسرائیل ان پہ اتنا ظلم نہ کرے کہ اخبار میں آئے, تھوڑا بہت کرتے رہیں. اینڈ دی عربز ویئر اوکے وِد اٹ, مطلب آل آف دیز کنٹریز ہیو سولڈ آؤٹ دی پیلسٹینین کاز انٹائر دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ. تو بس ان کو اپنی اکنامک گروتھ چاہیے, اینڈ دے ڈونٹ ایون کیئر اباؤٹ اسرائیل, دے جسٹ کیئر اباؤٹ امریکہ. دے وانٹ امریکاز پروٹیکشن, امریکاز ایکسس. جب تک پیلسٹینین مسئلہ نہیں حل ہوتا, دس تھنگ ول لنگر الانگ. بیلنس آف پاور جو ہے بیسیکلی اٹس بین انارمسلی ان دا فیور آف اسرائیل. اسرائیل از دا اونلی نیوکلیئر پاور ان دا مڈل ایسٹ. اسرائیل از دا اونلی کنٹری وچ ہیز اے ویٹو پاور ان سیکیورٹی کاؤنسل. سو دا یو ایس از اینڈ لیس سپلائی آف ویپنس اینڈ منی, تو آپ کیسا کمپیٹ کر سکتے ہیں؟ اور جو چیلنج بھی کر رہے ہیں لائک رشیا اینڈ چائنا, دے آر ناٹ ایکول ٹو دا ٹاسک, اینڈ دے ڈونٹ سیم ٹو بی ایکولی کمیٹڈ. ریزن وائی وی آر سیئنگ کانفلکٹس از بیکاز امریکہ کی جو ہیجمنی ہے وہ ڈکلائن ہو رہی ہے. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ امریکہ از ناٹ مور پاورفل دین دیز کنٹریز, لیکن دیز کنٹریز ناؤ آر ناٹ ایز اسکیئرڈ آف امریکہ ایز دے ویئر 10 ایئرز اگو, 15 ایئرز اگو. اس لیے رشیا میں ہمت آئی کہ وہ یوکرین پہ حملہ کر دے. اور دا سیم تھنگ وتھ حماس. حماس کا پارٹلی مجبوری تھی کہ ایک ابراہیمک اکارڈ اگر سعودی عربیہ سائن کر لیا تو اٹ ول بی اوور فار دیم. سو دے کریٹڈ اے بگ بگ کرائسس ان دا ورلڈ ٹو بیکم ونس اگین دا سینٹر آف دا ورلڈ پالیٹکس. سو ان دیٹ سینس حماس has had a strategic victory because unhone center mein lekar aaya. So in that sense Biden has also become a casualty of this war. That's why he doesn't have a second term. So in many ways you could say ke ye Israel ke liye ek shayad a last chance ho ke wo apne dushmanon ko bahut hi puri tarah se hara de. But it has lost the west to some extent, I am convinced about that, there is no doubt about it.
اس کے ساتھ ہی شو کا وقت ختم ہوتا ہے. یروشلم سے ہریندر مشرا کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د دې وی پانه پانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی په پاکستان کې امنیتي وضعیت د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د بلوچستان په سرحدي سیمه کې د نکته خبر په کراچۍ کې د وروستي بریډ څنګوالي او د پښتون ژغورنې د غورځنګ د جرګې د مخنیوي پر هڅو رڼا اچو پر اسرائیل باندې د حماس لبرید یو کال وروسته د منځني ختیځ حالات د جګړې تود اور او په غزې کې بشري ناورین د حماس د برید په جواب کې په غزې کې د اسرائیل عملیاتو په ترڅ کې د څلوېښتو زرو زیات فلسطینیان وژل شوي د جګړې اور د تتېدو پر ځای لا تود او نورو هیوادونو ته خپور شوی او د افغان ممثلې سمیرا کریمی هنري زیارت کتنه د بیلا ویلو ورتیا او څښتنه سمیرا کریمی یو ماډله ممثله او اوس مهال د هوا بازی روزنه هم ترلاسه کوي. کله دا خبرونه تر پای موږ سره اوسئ.
قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده، د تلش پاره سم نیټه او د 2023 کال د اکتوبر 1 زه خایسته سعادت لامیمه. د خبر متحده عربی اماراتو کې د افغانستان په خوانی سرپرست سفیر احمد سیار داوزی صاحب سره پر اسرائیل باندې د حماس د برید او تر اوسه د جګړې په فایلو او ناورینونو خبرې کوو. زما همکار احسانونا اریوب زایبا په دې تړاو د سپینې ماڼۍ د وروستۍ اعلامیې جزئیات شریکي او د ډیوی د څانګه همکار فضل عزیز صاحب مکتا په پا پاکستان کې د امنیتی وضعیت وروستۍ حال هم راکي. د تاسو ټولو نه د زړه له کومې مننه کوم او هیله لرم چې قدرمن لیدونکو هم موږ سره مل اوسئ. ګرانو لیدونکو، پاکستان خبر ورکړی چې د بلوچستان د نوشکی په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو سره نښته کړې دا او په کراچۍ کې د وروستي برید پوره جزئیات بعد امریکا غږ ډیوی برخې همکار فضل عزیز صاحب څخه ترلاسه کړو. د ژمنې سره سم دوی موږ سره هم دا اوس مل دي. ستړي مشي خیر راغلی خبرونې ته عزیز صاحب. اول که د سرحدي شخړو حال راکئ، ویل شوي چې طالبانو ته پکې زیانونه مرګ ژوبلا وخت ده، تاسو سره وروستي معلومات څه دي؟
پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوګدی مدیرا سه په پوله باندې د خیبر پختونخوا د بلوچستان صوبې افغانستان سره چکمې پولی دی وخت په وخت باندې داسې خبرونو مخې ته راځي. داوی کیږي چې د افغانستان کې د وکمنو طالبانو او پاکستانی د پولیسو ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي. تازه هم داسې خبرونه راغلي دي، خو د دې کمې نښتې چې کیږي په رسمي توګه تر اوسه خو پاکستانی چارواکو دا ندی ته کړي چې کومي مرجوب لشي دي کمزي کې نفتی شي دي. خو نن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان دی یو ځل بیا په یو مطبوعاتي غونډه کې افغانستان کې دا غږ راپورته کړی چې افغانستان کې واکمنه طالبان باید خپل ژمنې پوره کړي او خپل خاوره د بل چا پر ضد کارېدو ته پرېنږدي.
بله، د کراچۍ برید به هم تعقیب کو، تاسو همالته یاست، څه مو ولیدل د مړو او ژوبل شویو وروستۍ شمیرې او معلومات څه دي؟
تیر شپه د کراچۍ د نړیوال هوایي میدان نه بهر نږدې د شپې 11 بجې باندې د چینایانو یو قافله چې د هوایي میدان نه بهر وتله په دې باندې 14 یا برید شوې ده. په دې کې د پاکستانی چارواکي او د پاکستان کې د چین سفارتخانه وای دو چینایان انجینران وجل شوی بل جوبل شوی یو بل جسد ترلاسه شوی، خو چارواکي دا نه تایید چې دغه جسد د چا دی او د پاکستان د امنیتي هلکارو په ګډون باندې ټول ولستسان ټپین شوی چې په روغتونونو کې درمل نه روان دي. پاکستان تر اوسه پورې نه تایید کړی چې دا ځان مرګي برید دی. د 14 نویت څه دی چې وای د تیلو پټانکر کې ور لګیدل دغه 14 شوی، خو چینایي چارواکي وای چې دا تر هغه بر دې په بلوچستان صوبې د پاکستان د بلوچستان صوبې کې بلوس بلتون غختون کې وسلواله ډلې لا قانون ګرځول شوې ډلې بلوس لیبریشن آرمی د دغه بریډ زیموري منلې ویلې دي د یو فدای په چینایانو پنګوالو او چینایي چارواکو باندې چې په پاکستان کې دندې تر سره کوي په کارونو پروژو کې کار کوي هغه باندې بریډ کړی دي.
بله، ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه فضل عزیز صاحب، بریالي او سرلوړي اوسئ.
مننه پخیر مغړم
کور ودان. بل پلو د پاکستان د بارنۍ چارو وزارت په کراچۍ کې هغه بمی 14 نه غندلې ده، لکه څنګه چې تاسو واوریدل زموږ د همکار څخه چې دوه چینایان یې وژلي او بل یې ټپي کړی دی. لبلې خوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومت د بندي سره سره د اکتوبر په 19مه د جرګې کولو ژمنه بیا هم تکراروي. نور تفصیل زموږ د همکارې نظرانې یوسفزۍ پر رپورت کې وکړي.
د یکشنبه په شپه په کراچۍ کې د چینایي کارګرانو په یو کاروان په وی چاودنې کې دوه چینایي اتباع وژل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان راتلونکي اونۍ د شانګهای د همکاري سازمان ایس سی او سرمشریزي لپاره د ګڼو حکومتونو د مشرانو قربتوب ته چمتووالی نیسي او دغه هیواد پلازمینه اسلام آباد کې لوی شمېر امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو لپاره ځای په ځای کړي دي. د چین سفارت په چینایي کارګرانو دغه ترګر برید په کلکه غندلې او د پاکستاني د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره د ټولو اړینو ګامونو پورته کول غوښتنه کړې ده. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف په خپل ایکس پاڼه د خبرت غندلې
په کراچۍ کې د تیر شپې د غمجنې پیښې له امله چې په پایله کې دوه چینایانو ژوند لاس ورکړ او یو بل ټپي شو، سخت خواشینه شوم. زه دغه ناوړه عمل په کلکه غندم او د چین مشرتابه او د چین خلکو ته په تیره بیا د قربانیانو کورنیو ته د زړه له کومې تسلیت وړاندې کوم. د دې واشانه پیښې عاملین پاکستانیان نه دي، بلکې د پاکستان دښمنان دي. د دوی د پیژندلو او د قانون منګولو ته د سپارلو لپاره سمدستي څېړنې روانې دي. پاکستان د خپلو چینایي ملګرو ساتنې ته ژمن دی.
دا مهال په زرګونو چینایي کارګران په پاکستان کې په دندو بوختي. د دوی زیاتره د بیجینګ د 100 میلیارډ ډالرو یو کمربند او یو ویلارې په نوښت کې په کارونو بوختي. د غنوښت د نړۍ د نورو هیوادونو سره د سوداګریزو لارو د خکولو لپاره لوی زربناوي پروژې جوړوي. د یادونه ورده چې په خوا هم په چینایي کارکونکو د ډول بریدونو تر سره شوې دي، چې د یو لوی برید مسولیت په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوی بلوس وسلواله ډلې په غاړه اخیسته و.
چاینا او د پاکستان چې کوم ریلیشن شپ دی هغه ډیمیج کیږي او نن چې پاکستان چې کوم فورن افیس سټیټمنټ ورکړی دی هغه کې هم دا خبره دوباره چې هغه دوه ورکړی دا چې دا اٹیک چې کوم دی دا بیسیکلی صرف د چین انډیویډوالز خلاف نه دی، بلکې د پاکستان او د چاینا چې دی د دوستۍ خلاف دی. نو دې یو خبره پوچ دی هغه ظاهر ده چې اوبویسلی د ساؤتھ ایسٹ ایشیا کې دغه چې کوم لارجر کانٹیکسٹ کې پراکسی وارز دی او اکنامک وارز چې کوم موږ اوس ګورو د روډز لپاره، نو هغه به وخت سره چې هغه نور انټینسیفای کیږي او د دې نه موږ دا هم اخذ کولی شو چې دې معاملاتو نه پس کدی کې نور اسکلیشن راغی نو د سیکیورټی چې کوم کوآپریشن بټوین پاکستان او چاینا دی دې کې نور هم تیزی چې دی هغه راتلی شي.
لبلی خوا د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اکتوبر په شپږمه د پښتون ژغورنی تحریک د دغه هیواد سولې او امنیت ته په زیان رسولو تورن کړي. یاد وزارت ته منسوب یو مکتوب کې راغلی چې د پاکستان حکومت له دغه عمله د 1999 کال د ترګری د مخنیوي قانون په بنسټ د پښتون ژغورنی په غورسنګ بندیز لګوي. خو د پی ټی ایم مسولین وایي چې دوی په هر حال کې د غجرګه کوي.
خود هغه ریاست سیریس نه زموږ کو مسله حل کول کوکي، دوی نه غواړي زموږ مسله حل شي، نو د لپاره دوی ډیفرنٹ ټیکټیکس یوز کوي. نو پی ټی ایم لکه څنګه مشر منظور پښتین بار بار ویلي دي هم د سید پی ټی ایم عام ورکران هم او د ایران دا بار بار ویلي دي چې موږ به جرګه کوو، کار ریاست هر رقم هر با او ټیکټیک استعمالوي موږ به بیا هم جرګه کوو.
پی ټی ایم تر دې مخکې په وار وار ټینګار کړی دی چې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقوقو لپاره مبارزه کوي. په ورته وخت کې پاکستان د بلوچستان د نوشکې په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو د ځواکونو سره د نښتې خبر ورکړی دی. نظرانه یوسفی، امریکا غږ.
لیدونکو، یو کال مخکې په همدې ورځ یعنی د اکتوبر په 9مه د حماس ډلې د اسرایلو د ننه برید وکړ چې په نتیجه کې سلهاو اسرایلیان مړ او ټپیان شول. اسرایلو هم په ځواب کې په غزې کې عملیات پیل کړ چې په زرګونه فلسطینیان پکې وژل شول. د تازه حال د پاره زموږ همکار ایسالونا اریوبزای د کانګرس لمخې موږ سره یو ځای شوی دی. اریوبزای سیف ستړي مشه په خیر راغلی. تازه حال او نړیوال خبرګونونه په دې اړه څه دي؟
خایسته جان مغه سچ تاسو یادونه وکولان نن چې د اکتوبر 8 مده د حماس له خوا پر اسرائیل د برید یو کال پوره شو، خو لا هم د اوربند هیڅ سرک نه لګیږي او دا جګړه ورستر بلې پراخیږي او خلک هم په دې اړه ډیر اندېښمن دي. اسرائیل د غزه ترڅنګ پر لبنان باندې هم بریدونه کړي. همدغه نن هم د اوس تاسو سره خبرې کوم په غزه کې او په د لبنان په شمالي سیمو کې اسرائیل بریدونه تر سره کړی دي. همدا اوس یو څو دقیقې مخکې ماته د سپینې ماڼۍ هغه خبر پاڼه هم راورسېدله چې د په اسرائیل باندې د حماس د ډلې د برید یو کلنې په مناسبت خبره کړې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوی دی چې دوی یعنی سپینې ماڼۍ یا امریکایان د دغه برید د قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې ده او ویل دي چې د همیش په توګه باندې د اسرائیل نه ملاتړ کوي او د هغه سره به ولاړ وي او ویل دي چې دا برید د يهودانو پر ضد یو برید و. د دې ترڅنګ د نړۍ ګڼو مشرانو هم پیغامونه خبره کړي دي او د دغه پیښې د قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړي چې د بیلګې په ډول د بریټانیا لومړی وزیر ویل دي چې دا یو ډیر ظالمانه برید و. د فرانسې ولسمشر هم ویل دي چې دا برید ډیر ظالمانه او د يهودانو پر ضد برید و او درد لا هم د تیر کال پر سیل باندې تازه ده. خو د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا بل ډول څرګندونه کړي. هغه ویل دي چې هغه اسرائیل په پټول وژنه باندې تورن کړی دی او ویل دی چې د دې جذابه اسرائیل ډیر ضروري دي. دغه مشرانو او سیاسینو او نورو ادارو د خبرګونو ترڅنګ یو هم ولسی خبرګون دی چې په غنو خارونو او هیوادونو کې ولسی خلک سرکونو تراوتی وو. په دې کې د اسرائیل په ملاتړ، د اسرائیل پر ضد او د فلسطینیانو په ملاتړ غونډې شوې دي. خو دغه تر ټولو غټه غوښتنه د پسیمه کې د اوربند او پسیمه کې د وینې تو یوونو بندونو غوښتنه وه.
په اسرائیل د حماس د تیر کال د اکتوبر د 8 منېټي برید او په ثواب کې د اسرائیل په غزي ریډونه د سیمه کې د وی خنړی شخړې د فایل لامل شو. شخړه چې په تاریخ کې بیلګه نه لیدل کیږي. په دې شخړه کې د نورو زرها او عادي انسانانو سره خبريالانو ته هم سخت زیانونه رسیدلی دي. د واټکل لمخې شاوخوا 114 خبريالان چې ټول فلسطینیان دي تر اوسه په دې شخړه کې وژل شوي دي. د اکتوبر په 8 حماس پر اسرائیلو کې د نن برید وکړ او 1200 اسرائیلیان ووژل او ترهګرو 251 نور کسان برمته کړل. دا برید د داسې یوې جګړې لامل شو چې تر اوسه هم روانه ده. په دې جګړه کې په وژل شو کې لاساو خبريالان هم شامل دي.
زیاتره خبريالان د جګړې د پایل په لومړي او لسو هفتو کې وژل شول. دومره خبريالان د نورو جګړو د یو کال په جریان کې مندي وژل شوي.
د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې په وینا د یو کال په جریان کې 111 فلسطینی، 2 اسرائیلي او 3 لبناني خبريالان د جګړې پر مهال وژل شوي دي. لدې سربیره 15 نور جوبل، 2 تریتم او 45 نور بندیان هم دي.
زه چې کله د اسرائیلو د الوتکو لاندې تیردم نو فکر مې کاوه چې اوس به یو بم را باندې راوغورځي، ما به محاصره کړي. فکر چې زه پوهېدلم دوی خبريالان هدف ګرځوي. زه پوهېدم دوی نه غوښتل چې څوک د غزې خبرونه نورو ته ورسوي.
د اسرائیلو دولت دا خبره څو ځل رد کړې ده چې ګنې قصدن خبريالان په نخښه کوي. خو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه او د دوی د حقوقو نورې ډلې وغواړي چې اسرائیل پاوز باید په دې اړه حساب ورکړي. بلخوا د غزې د جګړې د یو کال پوره کېدو نه پس هم هلته د ژوند لپاره اساسي وسایل نه لیدل کیږي. د هغو خلکو کورونه چوران شوی دی، هغوی د سخت ستونزو سره ژوند کوي. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 1.9 میلیونه خلک بې کوره شوی دي او زیاتره د مهاجرو په کمپونو کې ژوند کوي او له ډیرو اساسي انساني ضرورتونو نه محروم دي.
وكل شيء صعب عندنا في حياتنا.
زمان جوان دير تريخته نبرخشتنا وبشتا نور امكانات من طول ورس باكو وبو بسي قرزو ترسو خبال جوان بيبالكو.
د اسرائیل او حماس په جګړه کې په تیر یو کال کې زرهاو اسرائیلیان چې اکثره پوځیان دي ټپیان شوي دي او اوس د بیا رغیدو په چاره کې د سختو ستونزو سره مخ دي. د اسرائیل پوځ وایي چې شاوخوا 1,200 عسکر په دې یو کال کې ژوبل شوي دي او نیمایي د سختو رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی کې زیاتره یې چې لاس په خې قطع شوي دي د سخت حالت سره مخ دي.
We saw people lose two
askaro khpal dwara la suna phi par jagra ki bail di o bya ham rukhtun tarazi turso ilaj ki
bal kho pa zurguna kasano da nalai pa mukhtalif usimo ki da turki pa shumul pa gaza ke da jagra da fayta rasido la para la yunu na okra ka pa turki ki da falastiniyan umlatar ke da da nalai pa yo shmer nur kharun ki da paris pa gadun la yun ka unko da israel pa gata sharun war kra د فلسطینیانو او اسرایلیانو په ګټه مظاهره په سیدنی، جاګارتا، لندن، نیویارک، کیپ ټاون، روم او یو شمیر نور ښارونو کې وشوې. ناشواشنا امریکا غک واشنگتن.
د امریکا د بارنې چارو وزیر انتونی بلینکن په یو اعلامیه کې ویلي چې نن د یوې لوی غمیزې کلیزه ده. د 2023 کال د اکتوبر په اومه د حماس ډلې تر 1200 ډیر نارینه، ښځې او ماشومان وژل چې شپږ څلوېښت امریکایان او دیرش نورو هیوادونو اتباع پکې شامل وو. ښاغلي بلینکن زیاته کړه چې په دې غمیزه کې تر 245 کسانو د حماس لخوا برمته یوړل شول چې 12 پکې امریکایي اتباع وو. د اعلامیې له مخې امریکا د ګنا وژل شویو کسانو ته دعا کوي او په عین وخت کې د یو بیړنی اوربند او د برمته کسانو د هر څه ژر تر ژره خلاصون غوښتنه هم کوي. دا ورځ یعنی د اکتوبر 8 نیټه چې پر اسرائیلو باندې برید وشو د جګړې پر اغیزو باندې او همدارنګه غبرګونونه خپل نړۍ ته یو غوره فرصت هم برابروي چې د جنگ پایلو او ناخوالو ته بیرته کتنه وشي او د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ شي. په دې اړه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان پخوانی سرپرست سفیر احمد سیار داوودزی صاحب سره خبرې کوو، ارزونه یې تاسو سره شریکوو. داوودزی صاحب ستړي مشه په خیر اغلی او ډیره مننه کوم سیب چې موږ سره په خبرونه کې یاست. د 3 اکتوبر نه تر ننه پورې څه ډول بدلون راغلی کسیمه ته وګورو؟ منځنی ختیس کې او په ټول ټال کې په نړۍ کې د اکتوبر 2 نیټې لپی خورسته د اسرائیل او فلسطین د شخړې مسله څنګه بدله شوې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو استاذ لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اکتوبر ووم تیر کال چې د خنړی عمله د حماس لخوا وشوله او د نوې فصل د جنگ را شروع کړ په دې سیمه کې، دا وروسته ښاغلی نتانیاهو اعلان وکړ چې موږ به د خاورې میانه مخ بدل کو. اوس یو کال وروسته چې موږ او تاسو ګورو تر یو حده پورې هماغه څه شوی دی. د دې د قدرت ډاینامیک سیاسي فریم ورک په دې منطقې کاملا تغییر کړی دی. په ووم د اکتوبر باندې چې هغه بریدو شو، دا غنه وروسته یو څه ورځ لپاره موږ تاسو ولیدل چې هوایی بریدونه پیل شول په غزه باندې. بیا غنه بعد موږ ګولیدل چې د اسرائیل اردو اردن نه شول په غزه کې، او وروسته بیا حزب الله را داخل شو په جګړه کې، یمن را داخل شو، بل اخر ایران خیل شو. اوس جګړه کرا کرا د ایران خو روانه ده او د ایران پراکسیان ډیر ضعیف شوی دي د پخوا په مقایسه باندې، او خپل ایران اوس معاصره حالت کې دی. نو د میډل ایست مخ تغییر دو حالت.
بله، د اوسه خو ولې ملکی کسان لا زیان ویني؟ په دواړو غاړو کې انساني طرفات رامنځته شوي. دا برید هم چې وشو په ملکی کسان وشو، په غزه کې د ملکی وګړو د ژوند شرایط ته چوس وکتل شي، بیا هم هماغه بیګنا ملکی وګړي پرې کوي. دا ولې؟
د ډیر د تاسو زاید تلفات ډیر زیات په غزه کې، دومره زیات باید نه ول تلوي زره نه پاس دي، او په دې کې خزینه او ماشومان ډیر زیات دي، میډیا تلفات ډیر زیات دي، د بشري مرستو ورکوونکو تلفات ډیر زیات دي. په دې کې پړه په دواړو طرف زی، یو خانه په اسرائیل هم په دې کې متهم دي او بل خانه خپل حماس هم دي، ځکه چې حماس باندې دا دغه کیږي چې د ملکی ځایونه استفاده کوي د خپل عملیاتو لپاره. په دا هم بیا دلیل نشي کېدلی، د نړیوال جنگ خپل اصول لري او یو مهم اصول هم دا دي چې د ملکی خلکو ژوند ته باید ګواخ مواجه نشي. خو د دې کې د امیا دونه ورده چې د فلسطین د برحق دایا د خپل د ملت لپاره د دې لپاره تر ټولو لوی ګواخ اصل کې حماس دی. حماس د فلسطین برحق دای نه یو افراطی او تروریستي دای باندې بدل کړی دا چې دا واځي چې د عملیات شي.
بله دا ځکه چې نو د دې امکان وو او اوس هم لا ویني چې مخه ونیول شي د لا نورو وینو د تویدو یعنی د اوربند او د ډیپلوماسۍ په برخه کې څه باید وشي. تر اوسه پورې خو هرڅه له ناکامۍ سره مخ دي او بل دا چې مسؤلیت چاته ورګرځي. تاسو د ځنو یادونه وکړه خو نړیواله ټولنه په دې کې ناکامه نه بولې. تاسو
حل لارې فشته دي خو موږ د ټول لسټو کې مشاهده کړی چې موقتی حل لارو باندې ټینګار کیږي او بندونو باندې ټینګار کیږي. دا یو موقتی وخت لپاره کېدای شي د جنگ کچه راکته کی او دری مګم بیا را پیل کیږي جنگ. اساسي حل په ټو سټیټ سولوشن کې دی. واړه هیوادونه باید اسرائیل او فلسطین په خوا په خوا د هغه چې اوسلو اکرټس کې یادونه شوی و اسلامي نړۍ مخصوصا عربي نړۍ په دې باندې ټینګار کوي تر څو چې فلسطینیانو ته خپل حق خپل سرنوشت حق خپل هیواد ور نکړل شي دا جنگ په یو ترتیب یا بل ترتیب باندې ادامه لري. یو دلیل چې د غفلی فصل د جنگ را شروع شو یو اشتباه ول په دې نړیوال فکر کې چې کېدې شي اسرائیل وکړل شي د ابراهیم ککرز او د نورو تګلارو نه د فلسطینیانو پرته د سیمې کې څه ترلاسه کیږي اشتباه و موږ تاسو
تاسو د ټو سټیټ سولوشن یادونه وکړه او په دې اړه زما پورتنت ځواب وای خو نړیوال قانون او حساب ورکونه هم مهمه ده. نړیوال قانون څه وایي په دې برخه کې تر ټولو مهمه چې اوس به تر دې وروسته څه کیږي. دا څنګه چې موږ تاسو به بل کال ته بیا هم په لاره نور او نو یو نورینونو باندې خبرو ته کینو.
په نړیوال قانون کې وصل ده د رائټ ټو سلف ډیټرمینیشن دا په اساس باندې فلسطینیان حق لري چې خپل هیواد ولري او تاسو د یو ان سکیورټی کونسل ریزولوشن هم شته دی په دې پی ایم ای باندې د ملل متحده جنرال اسمبلی کې راګیری او شورا یې مؤخصله فلسطین په دې باندې متاسفانه ډیر نړیوال قوانین نقض شوي دي په دې تیر دوه کلو کې او نړی ترتیب د سیو حالت ته تللی دی چې نړیوال قوانین اوس انفورسمنت میکانیزم نه لري. ملټی پولر یو حالت راغلی دی او نقصونه کیږي څوک نشي چانه جواب اخیستی شي نه څوک مسؤول ګڼل کیږي. یو بل شی باندې یادونه زه کوم دلته د هیوادو ډیر مهم رول دی د عربي هیوادو مګم هغه هم پام دی تشویش کیږي ځکه چې تر څو چې حماس یې هغه نه خیل کیږي په فلسطین او وی هم حماس تر ټولو لوی ګواښ فلسطین دی.
ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان په خوانی سرپرست سفیر احمد سیار داودزی صاحب بریالي اوسئ. ډیر مننه صاحب خوشاله اوسئ. د بیلابیلو ورتیاو څښتنه سمیرا کریمی یو ماډله او ممثله پاتې شوی خو اوس مهال هغه د هوا بازی روزنه هم ترلاسه کوي. سمیرا وایي چې هغه د خپل پرمختګ په وړاندې هیڅ ډول پوله او یا هم خند نه مني. دا بلک څو وروسته وګورو خو اول لنډه دمه. بیا هم خراغ لاست اکتوبر اومه د امریکا لخوا په افغانستان کې په واکمنو طالبانو د برید دروشتمه کلیزه هم ده چې په نتیجه کې د طالبانو لومړی واکمنی رنګ کړای شو او ورسره افغانستان او نړۍ هم بدل کړه. د 2001 کال د اکتوبر په اومه د 1400 هجری لمریز کال د تلې یا میزان په 15مه د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبليو بوش د دې لپاره په افغانستان د برید امر وکړ چې د طالبانو لومړی واکمنی کې امریکا ته د القاعده شبکې د مشر اوساما بن لادن لسپاره لوټاډه وکړه. د طالبانو ترڅنګ وروسته افغانستان کې بدلونونه ځانګړي او پراخ و چې خلکو د خپل خوخي نظام او مشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړ. ملیونونه جوني خونځې تلاړې د نارینه او ترڅنګ خزو په نړیواله کچه د افغانستان استازي توب وکړ او دا سينور دا په داسې حال کې چې د دې نه درویش کال وروسته نن بیا هم هماغه طالبان په واک دي او د لسیزو لاستراوړنې د للاس وطنی د ګواخ سره مخ دی. قدر منو لیدونکو د هرات ولایت په زندجان ولسوالۍ کې د تیر کال د زلزلې نه یو کال وروسته د سیمې خلک لا هم د مرستو د نه رسیدو او د چارواکو د نه پاملرنې شکایت کوي. په دې اړه ځانمن خلک ویل لري چې ښایي بل زلزله هم وشي. نور حال پر رپورٹ کې ګورو.
تر اوسه دا اټکل نه دی شوی چې څومره خلک د 2023 کال د اکتوبر د ومنټي په زلزله کې وژل شوي وو. د طالبانو د حکومت د اټکل په اساس د هرات په زلزله کې 4000 کسان وژل شوي وو او د ملګرو ملتونو په حساب دا شمیر 1500 تنه خودل شوی وو. د هرات د زندجان ولسوالۍ زلزله د طالبانو د حکومت لپاره یو ستر امتحان و چې څنګه د هیواد په سختو اقتصادي شرایطو او نورو ستونزو سره سره زلزله زپول سره مرستات زن راسی.
نوبتی که انتقال دادن مریضا و مثلا جسد ها اینا که دولت واقعا همکاری کردن، حتی مثلا شفاخانه ها اینا بودن مثلا رایگان کرده بود و کمک موقع مثلا غذا و آب و چیز و موقع مثلا تا چند یک هفته ده روز که مردم هم جدا بودم تا حتی به کمپ ها رفته بودم خیلی همکاری شده بود.
دا اسمت الله رحمانی ورور اوراره پس زلزله که مرشی بود او خپل مېرمنه هم په ډیر زحمت او خواري له نړیدلې کورنه راځي. هغه وایي چې مرستندوی ادارو سره مرستې کړې دي خو دومره نه دي شوي چې دوی اوربند بیرته خپل عادي ژوند پیل کړي.
بیا تاسو مثلا د 3 مته زمستون گذشت او خرج خوراک مردم مثلا بعضیا مثلا خیرین نو کوم زیات کړم، اما بعدن بعد از دیگه از سال جاری که از
د زندجان ولسوالۍ خلک د طالبانو حکومت نه شکایت لري چې زلزله زپلو سره مالی مرستې نه دي کړي. نړیوالو مرستندویو ادارو د زندجان د زلزله زپلو سره د روغتیا، د بیا رغونې او د اوبو د سیستم په رغولو کې مرستې کړي دي. خو د نجونو په زده کړو د طالبانو د بندیز له کبله ملګري ملتونه وایي چې دوی هغومره نړیوال مرستې نه لري څومره چې په کار دي. د زندجان ولسوالۍ خلک اوس هم له دې ویرې خپل بچیان ښوونځیو ته نه لیږي چې د ښوونځیو ودانۍ خوندي نه دي.
اکثر طفلا پدر و مادرش نه مقدار که بیای به مکتب، خاطر مکتب از مکتب هرس داره دیگه، همین مشکلات مکتب فعلا وجود دارد.
تا هم دغه زلزله کې د ګل احمد عثماني 4 بچیان مړه شوي او نن هم هغه صحنه له ذهنه نه وځي.
از ما سرپرستی بکرده و زن بچه ما رو به کمپا نگه داشته و همون کرده. دیگه نازی از طریق دولت دیگه ما چیز ندیدیم که، یعنی مخصوص اصلا طریق دولت همین بودجه آرد آماده باشه، همین چی آماده باشه، نه.
در هرات در زندجان ولسوالۍ در تیر کال در خونړۍ زلزله نه 1 کال وروسته هم د مرستو په تمه او بل زلزله در راتک در اندیښنو سره شپې ورځ سبا کوي او خپل راتلونکي ته ډیر هیله مند نه ښکاري. نوشابا آشنا، امریکا غاق، واشنگتن.
او اوز با ده سمیرا کریمی ده هنری زیار او فعالیتونو پتراو رپورت او گرو.
ده بیلا بیلو ورثیاو چشتن سمیرا کریمی، یو مدل، یو ممثل او اوز محل ده هوابازی روزن اخلی. اغی پا روپا که پا جوری سیوی وی افغان درامی، امید فردا که ده مجده نمینجلی رول ترسر کردی. لکه څنګه چې کډوالۍ د نړۍ د ډیرو هیوادونو تر پولو راتیره کړي، خو سمیرا وایي چې هغه د خپل پرمختګ پر وړاندې هیڅ پوله نه مني.
وقتی که با کسی گفتم ما میخوایم پایلت شم، اون کده یه خدا یا دختر و زن افغان پایلتی تیاره هوا کنی، چرا نه؟ چرا نه؟
له ماډلینګ سره د سمیرا کریمی لیوالتیا په پوهنتون کې جوړ شوی و او همدی هنري شوق ورته د اداکاری کړکی هم پرانستې دي.
ما درسته که تو زمینه فیلم و سینما هیچ حرفه یعنی سابقه کاری نداشتم، اما پیش روی کمره زیاد بودم، از یعنی کانفیدنت داشتم.
سمیرا کریمی غواړي چې له اداکاری سره سره پیلوټی ته هم دوام ورکړي.
خانمای افغان در این زمینه خیلی کمتر فعال هستن و احساس میکردم که خیلی چیز موفق و خوبیه که یک زن بتونه پرواز کنه، یک روز بیان تیاره رو کرا کنی بری پرواز سر این جزیره و جزیره خشنگه.
سمیرا کریمی وای ده دی پروژه با ده ایران ده فارسی ژبه ډیر اثر دی، خو په امید فردا ډراما کې ممثل استوری منګلی ده دریل تلفظ شکولو کې ډیر مرسته کړی ده.
و از فرات هستوی از کابل نیستم و صحبت کردن در دریه کمکی برای من مشکل بود، و خدا رو شکر خالجان سلیمانگل بودن، زیاد سر تلفظات کلمات همراه و کمک میکردن.
سمیرا کریمی پا تکلنی که بریتانیا ترکرده سوی و خو پا وینای چی افغانستان سر یمینه پا وینه که اخشلی ده او تل یه دلی دو تلوسه لری.
برای کسی که هیچ وقت سوال افغانستان نرفته اینقدر عشق و علاقه آدم میهن تا داشته باشه خیلی زیاده.
سمیرا کریمی هغه افغان جونو ته چې دا محل په خپل هیواد کې لزده کړو به برخې دی وړاندیز کوي که په کور کې لشته فرصتونو کار واخلي نو ډېرې ستونزې ختمولی سي.
اینترنت هست، میتونیم از اون طریق لاغل دانش فوتبال کم بالا بباره، هر چقدر که میتونیم کوشش کنیم استوب نکنیم.
سمیرا کریمی وای په یو بهرنی هیواد کې لا داکاری موډلینګ او هوابازی سره لیوالتیا او مینه یې د پرله پسې زیار او زغم په زور پاللې ده. قسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
ستاسو د ملتیانه مننه. پښتو خپرونه پای ته ورسېده. تر دې وروسته دری خپرونه ګورئ. الله مو مل.